بجې شوې تاسو د خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري اوري په خبرونه کې دوی منیمایي تر ډې راپورې د ورکو شوې ځانو پروګرام ته څنګه شوې خو په لومړی نیمایي کې خبرونه او راپورونه لرو په راپورونو کې اوري چې د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي په انګور اډې سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی د افغانستان مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال جنرال دوستم څخه وغوښتل چې د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم د وسلوالو د ځپلو لپاره سفر وکړي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو په بهرنۍ خبرونو کې چې وروسته خبري جوړې دي یمن جلا وطن ولسمشر عبدالربو منصور هادي نن وویل د له هغه شیا یاغیانو سره چې حسین بلل کیږي او ایرانی ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه وړاندې کیږي چې سید کمال شریف وایي
پستر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال له 15 ملګرو سره نیولې دي د هیواد په شمال کې یو سړی او یو ښځه د نامشروع اړیکو په تور د ناصرګندو کسان لخوا په ډبرو سنگسار شوی دي او د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې اتیا سیمویز پولیسو د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله خپل وسلې حکومت ته سپارلې دي د خبرونو تفصیل د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون په هیواد کې روان امنیتي وضعیت په کتو له حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان سره خپلې سیاسي او سوداګریزي اړیکې پرې کړي د دغه کمیسون مرستیال فیصل سمینن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په هیواد کې د ټولو ستونزو او بدمرغۍ سرچینه پاکستان دی
هر قدر کې مو به شکل در داخل افغانستان بین خود جنگ وکړو
دی وای موږ که هر څومره په افغانستان کې په خپل منځ کې وجنګی جوړېل دي چې موږ وطن اوران سي بل لار نه لري زما په نظر غوړه لار ده چې د ملي وحدت حکومت له پاکستان خپل سیاسي او سوداګری زیړې کې قطع کړي دغه کمیسون غړو د مشرانو جرګې له اداري پلاوي څخه وښتل چې پاکستان حکومت د مداخلو په اړه یو لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته واستوي او د افغانستان د خلکو ژغ تر هغه پورې ورسوي د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال 15 ملګرو سره نیولې دي د ملي امنیت عمومي ریاست په خبره سوي اعلان کې ولسیوي چې نیول شوو کسانو په دغه ولایت کې په ګڼ شمیر اورانکارو فعالیتونو کې لاس درلود اعلان هم دارنګ زیاتوي چې ننګرهار ولایت بل اوسیدونکو له دوه کړو چې سپکې ماینونو سره هم نیولې دي وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د هیواد په شمال کې اوسړی او وشزه د نامشروع اړیکو په تور د ناصرګندو کسان لخوا سنگسر شوی دی د سرپل ولایت د مطبوعاتو د څنګه مشر حامد علمی نن د جرمني ډي پي اي اجنس ته ویلي چې دغه سړی او شزه په سوزمکلا ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو په یو صحرایي محکمه کې سنگسر شوی دی سوزمکلا د سرپل ولایت یو لنه امن ولسوالۍ څخه دی چې پر ډیرو برخو وسلوال طالبان حاکمیت لري دا په داسې حال کې ده چې درته وړاندې په غور ولایت کې ونجلي او هلته دغه ولایت د محکمې لخوا د مشروع اړیکو په تور سلسله دوری ووهل سپل او د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې اتیا سیمویز پولیسو د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله خپل وسلې حکومت ته سپارلې دي د سرپل امنیه قمندان محمد آصف جبرخیل ازادي راډیو ته چې دغه سیمویز پولیس د تنخواګانو د کموالي له امله د پولیسو له لیکو وتلي او د کار پیدا کولو په هدف بهرنۍ هیوادونو ته تللې دي پر همدې محل وسلوال طالبانو رسنۍ ته په لیږل سوي پیغام کې ویلي چې تیر ورځ د دې ولسوالۍ له سیمویز پولیس له دوی سره یو ځای شوي دي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلام احمد سالی وړاندې کوي
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د حل په برخه کې مهم پرمختګ سوی دی د چې پرون په برلین کې د فرانسې روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته خبرې کولې وویل چې دوی پر ځینو حساسو مسلو سلا وکړه
Ich hoffe, dass wir mit dem Zusammentreffen heute einen Beitrag geleistet haben.
Dei wa hilalaram che do Ukraine pa khatis ki mo da waziyat pa shakido ki khpala wanda tar sara kadi wi hilaman yam da wulas mushrano aw da Germany da sadr azam Angela Merkel da katani la para mo che do October pa 2 pa pam ki da zamina barabar kadi wi pa ga katani ki bayt da prosa par makhbut lalsi
October wo dann der Prozess weiter befördert
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې تر ملاتړ لاندې بیلتون غوښتونکو ترمنځ به د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو د لرې کولو په باب ژر موافقه وسی په همدې حال کې د جرمني د پولیسو یو ویان نن خبرداری ورکړ. مونشن ښار چې جرمني ته د کډوالو د راتګ عمده مرکز دی، نور د هغو کډوالو گنجایش نه لري چې د اتریش له طریقه ورته را روان دي. د جرمني پولیس وایي پرون مونشن ته ټول ټال 2200 پناه غوښتونکي او کډوال رسیدلي دي. د جرمني د فدرال پولیسو ویان زیمون هیګواید وویل نن سهار شاوخوا 200 کډوال دغه ښار ته د ریلګاډو عمده تمځای ته رسیدلي دي. د جرمني نورو برخو ته د کډوالو د لیږد لپاره ځنګړي اورګاډي ګمارل سوي دي. د دوه کډوالو ډیره برخه د افغانستان، سوریه، عراق او نورو هیوادونو دي چې د ناامنیو له کبله په سختو لارو اروپا ته رسیدلي دي. په بیت المقدس کې د الاقصی جومات په انګړ کې شخړې پیل سوي دي. پولیس وایي بلواګرو د شپې په مخه په جومات کې سنگرونه نیولي څو نن د یهودانو د نوي کال د مراسمو په درشل کې د هغو یهودانو مخه ونیسي چې غواړي دغه مسجد وګوري. فلسطیني عیني شاهدان وایي پولیس د جومات انګړ ته داخل سوي دي. له جومات نه بهر هم شخړو ادامه پیدا کړه چې پولیسو پر ګډونوالو وشکې بهونکې ګاز او بیسدونکې لاسي بمونه وکارول. کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د اسرائیل د دفاع وزیر موشا یعلون د مسلمانانو دوی ډلې منع کړې چې د جومات انګړ ته یې د یهودانو د ننوتلو مخنیوی کاوه. له مسلمانو عبادت کوونکو سره د شخړې د مخنیوي لپاره یهودان اجازه نه لري چې په دې جومات کې عبادت وکړي یا هم خپل ملي سمبولونه پکې راڅرګند کړي. مسلمانانو ته تر مکه معظمه او مدینه منوره وروسته اقصی مسجد تر ټولو مقدس ځای دی. د یمن جلا وطن ولسمشر عبدالربو منصور هادی نن وویل چې دی له هغو شیعه یاغیانو سره چې حسین بلل کیږي او ایران ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. پر دغو خبرو تیره اونۍ موافقه سوې وه. د هادی له دفتره په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې له حوثي یاغیانو سره خبرې به د سولې ته زمینه برابره نه کړي تر هغو چې دغو وسلوالو د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک نوي منلی چې له مخې دوی باید له نیول سوو سیمو ووځي او ټولې هغه وسلې دولت ته تسلیم کړي چې دولتي ادارو یې غنیمت کړي دي. حوثیان د محل پر پلازمینه صنعا او د یمن پر ګڼو برخو کنټرول لري. د یمن دولتي ځواکونه چې سعودي عربستان یې هم ملاتړ کوي له مارچ میاشت راهیسې چې هادي له یمن څخه جلا وطنه سوی د دې وسلوالو پر ضد جنګیږي. د هادي حکومت دا محل په سعودي عربستان کې دی را دی. په یمن کې د شخړې له پیل راهیسې تر 4000 زیات کسان وژل سوي دي. او په روسیه کې رایه اچونکو په محلي او سیمیزو انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړه. تمې کېږي لیبرال مخالفان په پراخه پیمانه دغه انتخاباتو بایلي او هغه کاندیدان به لاسبری وي چې د کرملین ملاتړ له ځان سره لري. د روسیې د نفوس نیمایي برخه یعنې نږدې 9.5 میلیونه خلک په نننیو انتخاباتو کې د رایه اچونې په شرایطو برابر دي. د محلي او سیمیزو شوراګانو 9000 سیټونو، د 21 محلي ادارو په ګډون د 1300 سیمیزو دفترونو او د شروالۍ سلګونو څوکیو لپاره رایه اچونه کیږي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو په کالوګا، ماګادان او نوو سیبریسک سیمو کې د اپوزیسیون یا مخالفو کاندیدانو مخه نیولې ده. او دا هم سببون کاکړ او د هوا حالت.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.14. په کندهار کې آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 4.13. هرات آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 10.15. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.21. جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 2.24. بدخشان آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 9.12. بامیان آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 1.16. او په غزنی کې به هم آسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.12.
د ازادي راډیو لاري مو خبرونه واوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم پیدا کولای شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په پکتیکا کې د انګورډي په سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د تاسیساتو کار بشپړ شوی دی.
پاکستان د طرفه په یو دروازه باندې کار روان وو، کارونه بشپړ شوي دي او نور تاسیسات سره پاکستان کې هغه هم جوړ شوي دي.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د ولسمشر پر لومړی مرستیال جنرال دوستم غږ وکړ چې د سرپل او فاریاب په څیر د ننګرهار ته هم د تروریستانو د ځپلو لپاره ورسي.
مردم نگرار علام میشن، موکل سیکار جنرال دوستم اخبار بنگرہ مسجد خدا ادا کنم.
د کانونو پټرولیم وزارت وزیر داود چاسبا وایي چې د لوی پروژو د عملي کولو ظرفیت په افغانستان کې نه دی موجود.
بدون شک پروژه بزرگ بسیار پیچیدگی هایی داره که ما همو ظرفیت مدیریتیش هنوز در افغانستان نداریم.
افغان سوداګر او پنګوال وایي که په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د تښتونې مخه ونه نیول شي خپل فعالیتونه به ودروي. د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې په انګوراډي سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی. په دې تاسیساتو باندې چې د افغانستان په خاوره کې جوړ شوي له څو میاشتو راهیسې کار روان و او یو ځل یې په اړه د افغان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه هم شوې وه. دا چې د دې تاسیساتو د جوړولو هدف څه دی او افغان چارواکي په اړه څه نظر لري په دې اړه پام وکړئ. له کابله د اسدالله الدین راپور ته.
که څه هم د پکتیکا په انګور اډی سیمه کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړولو د عامو خلکو ملي شورا او مدني فعالانو غبرګونونه راپارولي وو او سرحدي پولیس نجیب الله خپل سر هم پکې وخوړ خو دا تاسیسات بالاخره بشپړ شول. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله ببرای وایي په انګور اډی کې د پاکستان د پوځ لخوا د دروازې او یو شمیر نورو تاسیساتو د جوړولو چارې بشپړې شوې او اوس له ورایخ کاری. ښاغلی ببری د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی خو د سیمې خلکو پریکړه کړې چې دا تاسیسات به په رسمیت نه پیژني او تګ راتګ هم نه پرې کوي.
د پاکستان د طرفه په یوه دروازه باندې کار روان و نو اوس هغه دروازه په مکمل ډول باندې جوړه شوې ده، کارونه بشپړ شوي دي او څو نور تاسیسات اوس عربستان کې هغه هم جوړ شوي دي. دا وضعیت دا مشکلات موږ ټول مرکزي دولت ته رسولي دي خو نو مرکزي دولت یعنې تر اوسه پورې جدي اقدام نه ده کړی. خو بیا هم خلکو دا فیصله کړې ده چې دا دروازه موږ نه په رسمیت ومنو او نو به چاته اجازه ورکړي چې خلک یې نه ځي یا ووځي، ځکه چې بیا دا دروازه یو رسمي ډول اختیاروي.
افغان چارواکي وایي د تاریخي اسنادو له مخې د انګور اډې سیمه د افغانستان د خاورې یوه برخه ده. خلشه او خوڅ لوختو کلونو راهیسې په هیواد کې د جنگونو او د حکومت د بیغورۍ له امله پاکستانی پوځیان مخته پکې راغلي دي. د انګور اډې د تاسیساتو او د غرض د ډیورن کرښې په اوږدو کې د خندق کیندنې موضوع څو میاشتې وړاندې راپورته او افغان حکومت د څېړنو لپاره سیمې ته پلاوی ولېږه خو تر اوسه حکومت خپل دریځ نه دی روښانه کړی. تر اوسه څو ځله افغان سرحدي ځواکونو د پاکستان د دې سرغړونو په وړاندې غبرګون هم ښودلی چې په انګور اډه کې د نجیب الله او په ګوشته کې د قاسم خان د سرښندنې یادونه کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر راواخلو خو د جمهوري ریاست ویاند وویل چې په دې اړه باید د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو چارواکي خبرې وکړي خو له ډیرو هڅو وروسته د دې وزارتونو چارواکي خبرو ته حاضر نشول. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازی او د سیاسي چارو کتونکی نادر خان کټوازی بیا وایي چې له انګور اډې پرته په یو شمېر نورو سیمو کې هم د پاکستان د پوځ لخوا تاسیسات جوړیږي او هدف یې دا دی چې افغانستان ورسره د ډیورن کرخه پر رسمیت وپیژني.
منګتی سیمه په نامو باندې وسیمه ده، په هغه کې هم اوس دوی پوسټ مو شروع کړی دي، مګر هلته هم کار دوی کوي، ډېرې پټ کوي دغه کار. د پاکستان خاصه هدف همدغه ده چې د ډیورن کرخه پر رسمیت وپیژندل شي.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې هم ترنګلې شوي او اوس داسې ښکاري چې دواړه لوري هڅه کوي چې تر خپل منځ د باور فضا بیرته پیاوړي کړي. د سیاسي چارو یو شمېر چړونکي بیا وایي حکومت باید د پاکستان د سرحدي سرغړونو په اړه کره معلومات راټول او د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو نړیوالو سازمانونو ته یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د فراه امنیتي چارواکو ویلي د خاک سفید ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله پر شا تمبولې او اوس د دې ولسوالۍ په درې کیلومترۍ کې جګړه روانه ده. دا چې په فراه کې د خاک سفید په ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت څنګه دی او په مجموع کې د فراه ولایت امنیتي حالت او شرایط په اوس وخت کې څنګه دي، د فراه والي محترم محمد آصف ننګ له موږ سره په ټلیفوني اړیکه کې دی. ننګ صاحب محترم، ډېره مننه چې زموږ ټلیفون مو اوکې کې. په فراه کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ لومړی بلدې
اکثریت ولسوالیو کی وضعیت اوس مهال ښه ده، منتها تحرکات شته. د دشمن په خاک سفید کې بالفعل جنګ روان ده او تر ډېره حده مثلا ګلستان تر ګواښ لاندې ده. داسې یو مقدار منطقو کې جنګونه شته.
دا چې په پخوا وختو کې به ځینې لرې پرتي ولایتونه د مرکزي حکومت له پامه ډېر هېرېدل، فراه کې څنګه؟ آیا وسایل امکانات شته د افغان پوځیانو په لاس کې چې د مخالفینو په وړاندې وجنګېږي؟
فراه کې موږ امکانات په کافي اندازه لرو، منتها د جنګ حجم ثابت نه ده. یعنی کله کله ایجاب کوي چې له مرکزه هم مرسته وشي، اما موږ زون په کچه باندې یو نظامي بیس لرو. یعنی د قول اردو زون په کچه، د غرب زون په کچه لرو چې که خبر از موږ غټېږي نو تر زون غټېږي نه. او معمولا په همدې حدودو کې دا څو کاله موږ مرسته که غوښتي ده، له همدې حدله بالا نه ده غوښتي. اوس فعلا د دې فعلي جګړو او شخړو چې روانې دي د هغوی په وړاندې
بله. په خاک سفید ولسوالۍ کې حمله شوې ده، دا څومره جدي ده او په شاکه څه هم تنبیدلې ده، نو څه فکر کوئ چې بیا به هم دوی حمله وکړي که څنګه؟
بعد د مستقله چې په هلمند کې طالبانو جګړه وکړه او هلته دوی خپل جبهه جګړې ته یو خاص شکل ورکړو، بیا په نوزاد کې دوی عینې پریکټیس او عینې جګړه غواړي. د فراه په ولسوالیو کې هم وکړي، مثلا په ګلستان کې، خاکي سفید کې هم همداسې تقریبا د دوی ټول ګروپونه راټول شوي دي. جګړې شروع کړه ده څلورمه پنځمه ورځ ده، خو دوی کافي تنفات هم ورکړي دي. البته د هر جي بیا جغرافیه او شرایط فرق کوي، حجم د مقاومت او د دفاع او طرد د دښمن فرق کوي، روحیه فرق کوي. دلته زموږ سرتېري په ډېر قوت سره جنګېږي او کافی خسارات رسولی.
بله ولی صاحب، مننه. فقط روسي پوښتنه دا چې مخالفین تاسو پیژندلی که څنګه؟ کومې ډلې دي په دغو کې بهرني مخالفین هم شته که څنګه؟ او فراه چې د داعش د پیدا کېدو یو مرکز هم په اول کې بلل کېده، اوس هم دغه ډله پکې شته که څنګه؟
داعش خو په هغه اول وختو کې ظهور وکړو، بېرته ختم شو له دې ولایته. طالبان دي، یعنی زمونږ مخالف ډله چې طالب ورته وایو، هر باغي متمرده، هر سرکشه او هر کوتا او تاریخ، هر مافیا د مواد مخدر او هر پیسلا مخرب ډله چې نوم پیکېږدو، طالب تر چتر راټولېږي. یعنی بل ګروپ دلته نه.
ښه، د وروستۍ پوښتنه بیا هم تکراروم دا چې په فراه کې خدمتونه څنګه دي خلکو ته؟ آیا تاسو خدمتونه کړي دي خلکو ته؟ خدمتونه رسولی شئ خلکو ته که څنګه؟ په لنډو ټکو راته ووایه.
کافی اندازه باندې هغه څه چې اساسي زیربناوې بلل کېږي موږ په خپله دوره کې کار پرې وکړو. ډېر چابک مثلا میدان هوایي تکمیل شو، پوهنتون ته زیربنا تعمیرات او ساختمانونه او زیربنا تر کار لاندې دي، مکتبونه، سړکونه، یعنې په هره سطحه د شفخانو په سطحه. اما دا ټول کار روان ده، خو هغه خدمات چې واقعا د خلکو هغه اړتیاوې ټولې پوره کړي او ځواب ورته ووایي، هغه ته لامونږ ډېره فاصله لرو.
بله، د فراه محترم ولی محمد آصف ننګ صاحب، ډېره مننه، ژوندي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، هم اوریدل چې د فراه په ولایت کې په خاک سفید ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو حمله کړې، خو افغان چارواکي وایي چې د دوی حمله یې په شا تمبولي او اوس د دې ولسوالۍ په اطرافو کې حمله روانه ده. د فراه ولی وایي چې د هلمند له مساکله وروسته چې هلته وسلوالو مخالفینو ډله ییزه حمله وکړه، دوی وغوښتل چې په فراه کې هم په ځینو ولسوالیو کې خپل تحرکات پیل کړي، خو افغان پوځیان یې د دفاع لپاره چمتو دي او په دغه ولایت کې نور ټولنیز خدمات هم په ښه توګه باندې تر اوسه پورې خلکو ته رسیدلي. اوس به هم ورشو د مشرانو جرګې راپور ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال څخه وغوښتل چې د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم د وسلوالو د ځپلو لپاره سفر وکړي. فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې له تیرو څو میاشتو را په دې خوا په ننګرهار کې له خلکو سرونه غوڅ کېږي، خو حکومت تر اوسه اقدام نه دی کړی. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار وویل که مرکزي حکومت اجازه ورکړي، نو ښاغلی دوستم چمتو دی چې د ننګرهار په شمول نورو ولایتونو ته هم ولاړ شي. ناجي صافی په ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي، د مشرانو جرګې رئیس وایي حکومت باید د ننګرهار ولس له دې ستونزو وژغوري. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم باید د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم سفر وکړي.
شپږ میاشتې کېږي چې د ننګرهار خلک حلالېږي، زه وکیل یم. دا د جنرال دوستم دنده ده چې ننګرهار ته ولاړ شي او خپل مسؤلیت ادا کړي. مونږ یې د ورور په څیر تر څنګ ولاړ یو. بیا هم وایم چې دا زموږ مسؤلیت نه دی، بلکې دا د نظام مسؤلیت دی. زموږ انتقاد هم همدا دی چې زموږ نه ګټه واخلئ، راشئ او یا مونږ ته امکانات په لاس کې راکړئ. لږ تر لږه که نیمه امکانات په واک کې راکړل شي، بیا نو داعش سکاره دی چې په ننګرهار کې ټینګېږي.
ښاغلي مسلم یار، هغه راپورونه هم رد کړل چې د ده په حواله پکې لیکل شوي و چې د فاریاب او سرپل ولایتونو عملیات بې ګټې دي. مسلم یار وویل چې په دې اړه خبرې د یو شمېر رسنیو لخوا تحریف شوي دي. په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د دې ولایت د اچین ولسوال ویلي چې داعش ډلې د اچین ولسوالۍ اړوند ډیورنډ کرښې ته نږدې په غرنۍ سیمه کې درې زندانونه لري چې شاوخوا 128 تنه پکې بندیان دي. څه موده مخکې د ختیځو ولایتونو مشرانو او په ملي شورا کې د دې ولایتونو غړیو له حکومت وغوښتل چې په ننګرهار کې د امنیت ټینګښت ته کار وکړي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم وویل که حکومت په ننګرهار کې د داعش په وړاندې اقدام ونه کړي، خپله دی به خلک سره راټول او د داعش په وړاندې به ودرېږي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضي ازادي راډیو ته وویل ښاغلی دوستم چمتو دی چې هر هغه ولایت ته ولاړ شي چې ورته اړتیا وي.
جنرال صاحب دوستم به عنوان یکی از پایه‌های اساسی حکومت و
جنرال صاحب دوستم د ملي وحدت حکومت د یو اساسي ستن په صفت نه یوازې ننګرهار بلکې په هر ځای کې چې اړتیا احساس شي پرته له شکه به د امنیتي ارګانونو تر څنګ ودرېږي. خدا د ارګ او امنیتي شورا پریکړو پورې مربوط دی چې دا ډول موارد وسي.
که څه هم دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست له دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې د داعش په وړاندې د عملیاتو خبره کړې وه، خو د ننګرهار خلک وایي چې د عملیاتو نتیجه نه ده ورکړي. دا مهال ویل کېږي چې د تیرا له لارې د ننګرهار بېلابېلو برخو ته په پراخه کچه داعش ته اکمالات را روان دي او دا وسلې په مستقیمه توګه د پاکستان لخوا ورکول کېږي. خو د چارو څېړونکي وایي که چیرې د دې وسلوالو مخه ونه نیول شي، نو دوی د خپل فعالیت لپاره د پراخو ساحو د نیولو پلان لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي د لازمو ظرفیتونو د نشټوالي له امله د اوس لپاره د قانونو ستري پروژې نشي عملي کولای. د اوت شاه سبا نن په یو خبري غونډه کې ویل تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د قانونو وزارت تمرکز تر ډیره د وړو قانونو پر راستلو وي. خو د ولسي جرګې د طبي منابعو د کمیسیون غړي وایي ستر قانون د افغانستان لپاره د عایداتو ښې سرچینې دي او حکومت باید د دغو قانونو د راستلو پر وړاندې خنډونه له منځه یوسي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په دغه وزارت کې د ظرفیت جوړولو لپاره کافی کار نه دی سوی، نو ځکه نسی کولای د اوس لپاره پر سترو قانونو پانګونه وکړي. د قانون وزیر داود شاه سبا د یک شنبه پر ورځ خبري اعلان تو ویل په کابل کې د سام یا مرسته کوونکو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې د نړیوالې ټولنې څخه په دې برخه کې د مرستې ژمنه ترلاسه کړې ده. ښاغلی سبا ویل همدې ستونزې ته په کتو د قانون وزارت غواړي راتلونکي 15 کاله تر ډیره پر وړو قانونو پانګونه وکړي.
شاید بسیار دشوار باشه شما با پروژه بسیار بزرگ فعلا فکر بکنید.
دوی شاید به ډیره سخت وي چې موږ د اوس لپاره د سترو پروژو په اړه فکر وکړو. بل شکه سترو پروژو ډیر پیچلتیا وی لري چې موږ یې مدیریتي ظرفیتونه تر اوسه په افغانستان کې نه لرو، خو هغه ناممکن هم نه دي. د دې ترڅنګ د قانونو ډیر وړې پروژې شته چې لالارې هم موږ کولای شو کارونه رامنځته کړو او هم خپل ملي ظرفیتونه لوړ کړو. نوموړي ویل د افغانستان د قانونو په سکتور کې زیاتې قانوني خلاوي سته او دغه وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې کوشش کړی څولش تر لږه د قانونو د استخراج د صنعت لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي. د قانونو پټرولیم وزیر دغه راز ویل شاوخوا شل بې برخلیکه واړه قراردادونه یې مطالعه کړي او ځینې د اداري ستونزو له امله لغوه کړي دي. مساینک، حاجیګک او دغرز د امو حوزې نفتی ساحه هغه ستر کانونه دي چې په قراردادونو کې د ستونزو او یا هم د نامنې له امله پکې عملاً کار نه دی پیل سوی او یا هم د استخراج چارې ځنډول سوي دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د طبي سرچینو د کمیسیون غړي دا ردوي چې ګڼي په افغانستان کې دننه د کانونو د استخراج لپاره ظرفیتونه نسته. د دغه کمیسیون غړي عبیدالله رامین ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د کورنۍ ظرفیتونو تر څنګ له بهر هم ظرفیتونه وارد کړي او د سترو کانونو په راایستلو عملاً پیل وکړي، که نه نو د ده په خبره افغانستان به هیڅکله له دغو سرچینو څخه ګټه ونخلي.
ما دیگه ایره هر دوره هر وزیر دیگه
شغل رامین وی هر کله چی یو وزیر لازی او پر پخانی کارونو چلیپا باسی معنی داده چی موش به هیچ کلش تمنی تر لاسه نکرو او هیچ کل به هم ونتوانیشو لخپلو سرچینو معقول گتا وخلو داسی گتا چی از موش حواد لبی وصلی وشخوری. ده کانون وزیر پا داسی حال که پرستر پروژو ده پانگوانی لپاره ده امکاناتو ده نشتون خبر کوي چی لده مخی و لسمشر محمد اشرف غنی ویلی و چی ده افغانستان طبیعی منابع کولی سی ده اوشت محل لپاره ده افغانستان اساسی عایداتی سرچینه اوسی. د اقتصادي چارو کارپوهان وای حکومت باید تر هر څه مخکې له فساد سره د مبارزې لپاره جدي ګامونه واخلي، ځکه دې کار د قانونو حیفو ملکیتو ته زمینه برابره کړې ده. کارپوهان دغه راز د قانونو د امنیت پر ټینګښت هم ټینګار کوي، وای چې همدا قانون اوس د غیر مسؤوله وسلوالو او دغه راز د دولت د مخالفینو لپاره په سترو عایداتي سرچینو بدل سوي دي.
و موریدل چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا ومنله چې په افغانستان کې د لویو پروژو، البته د قانونو د لویو پروژو د رایستلو ظرفیت نه دی موجود او دوی په 15 کلونو کې د وړو قانونو پر رایستلو خپل تمرکز ولري. لبلی خو افغان سوداګر او پنګوال وایي که په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د تښتونې مخه ونه نیول شي خپل فعالیتونه به ودروي. دوی ویل له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د دوی پر وړاندې د تښتونې پیښې او ګواښونه زیات شوي دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ نامعلومه وسلوالو د کابل له ښار یو سوداګر وتښتاوه. دوی د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې پر حکومت تور پورې کړ چې په داسې پیښو کې لاس لري، خو د کابل امنیتي مسؤلین سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د تښتولو مخه به ونیسي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
که څه هم حکومت بیا بیا ویلي چې د سوداګرو او پانګوالو د سر و مال ساتنه د دوی په لومړیتوبونو کې ده او اسانتیاوې به ورته برابرې کړي، خو سوداګر او پانګوال وایي چې د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره دوی ته ګواښونه زیات شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلانو ته وویل چې که حکومت د سوداګرو امنیت ته تدابیر ونه نیسي سر له ننه به خپل فعالیتونه بند کړي. خاغلی الکوزی دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې په دې وروستیو میاشتو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر سوداګر د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي.
ما به حیث اتباعی افغانستان مربوط به سکتور خصوصی متضرر هستیم.
موږ د افغانستان د اتباع په حیث او خصوصی سکتور پورې مربوط لزیان سره مخ یو. مهمه او د خوشنۍ خبر دا ده چې د هغو کسان لخوا تښتول کیږو او وژل کیږو چې په نظام کې شامل دي. که امنیتي ځواکونه تښتول سوی سوداګر پیدا نه کړي، موږ به یوه بوجۍ اوړه هم کابل ته رانه وړو.
د سوداګرو د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ شاوخوا یوه بجه د کابل ښار د بګرامیو له یو مارکیټ څخه د وحدت الله په نامه یو سوداګر نامعلومو کسانو تښتولی دی. سوداګرو دا هم وویل چې تښتونکو په دې پیښه کې له امنیتي یونیفورم، وسلو او د امنیتي ارګانونو له موټر څخه کار اخیستی دی. د تښتول شوي سوداګر پلار محمد آصف وویل دردونکې دا ده چې زوی په رڼا ورځ د پولیسو مرکزونو ته نږدې له یوې خوندي سیمې څخه په زوره تښتول کیږي.
په زور او ظلم باندې د ما زوی له هغه ځای نه جګ کړی ده، نو دا اوس معلومه نه ده چې چیرته وړی ده. دې وطن ته دې خلکو ته مونږ خدمت کړی ده، که دا دولت مونږ ته دې خدمت په بدل کې دغه رقم جزاګانې راکوي هغه به بېله خبره وي، خو بیا هم زه د دولت د ټولو ارګانونو نه، د محترم رئیس صاحب جمهور، د معاونینو نه، د اجرایه شورا ریاست نه دا غوښتنه کوو چې په اولین قدم کې د ما د زوی چې په امنیت کې، دولت کې، هر چیز ته دوی نه زه غواړم دوی
ماته پلاس را کوي او راوړي به راته. سوداګر ویل په سختو شرایطو کې له فعالیت لاس نه دی اخیستی او پانګې بهر ته نه دي ایستلي، خو امنیتي ارګانونه یې پر وړاندې بې پروايي کوي. د خوراکي موادو د واردونکو د ټولنې مشر همایون خبرداری ورکړ چې که په 48 ساعتونو کې تښتول شوی سوداګر ونه موندل شي په کابل او نورو ښارونو کې به د خوراکي موادو دوکانونه وتړل شي. د کابل امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅې تیزې کړي چې تښتول شوی سوداګر ډیر ژر ومندل شي.
وظیفه خود میدانیم تا به یک قضایات رسیدگی کنیم.
موږ خپل دنده ګڼو چې دې قضیو ته رسیدگی وکړو او عاملین ونیسو. د دې قضیې سره سم د کابل پولیسو له نورو امنیتي ارګانونو سره یو ځای هڅې تیز کړې دي. هیله ده په ډېر لږه موده کې تښتول سوی وموندل سي.
ښاغلی عبیدی دا ادعا رد کړه چې ګواکې پولیسو دا عمل ترسره کړی دی. د سوداګرو پر تختولو سربیره وسلوالې غلاګانې هم هغه څه دي چې کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. خلک له حکومته غواړي چې د دې ډول ناوړه فعالیتونو مخه دې ونیسي او که نه د دوی او حکومت ترمنځ به فاصله زیاته او باور به پرې کم شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتل زموږ پښتو فیسبوک پاڼه مهیروي. پته ده facebook.com/ازادي راډیو. تازه خبرونه په دغه فیسبوک پاڼه کې لویږي. همدارس ازادي راډیو ټکی اورګ مو د وی پاڼې ادرس ته کولای شي زموږ خبرونه هلته واوري او همدارس ریپورتونو مطالب مو هم وګوري. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. سید کمال شریف سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مهیروي.
د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون په هیواد کې روان امنیتي وضعیت ته په کتو له حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان سره خپلې سیاسي او سوداګریزي اړیکې پرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال 5 ملګرو سره نیولې دي. د هیواد په شمال کې یو سړی او یوه ښځه د نامشروع اړیکو په تور د ناصرګندو کسان لخوا سنګسار شوي دي. د سریپول ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې اتیا سیمویزو پولیسو د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله خپلې وسلې حکومت ته سپارلې دي. د جرمني د پولیسو وایي نن خبرداری ورکړ مونشن ښار ته چې جرمني ته د کډوالو د راتګ عمده مرکز دی. نور د هغو کډوالو ګنجایش نه لري چې د اوترش له طریقه ورته را روان دي. د یمن جلاوطن ولسمشر عبدالربو منصور هادی نن وویل چې دی له هغو شیعیانو سره چې حوثیان بلل کېږي او ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. او په بیت المقدس کې د الاقصی جماعت په انګړ کې شخړه پیل شوې.
د سلام پوړند کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخهوري. ټاکل شوی چې د انجنونو د فوټبال ملي ټیم به د جاپان د غوړ لیگ په دوستانه سیالیو کې د ګډون لپاره د دوشنبه په ورځ دغه هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان ملي ټیم په څلور دوستانه سیالي له کوربه هیواد جاپان د ملي ټیم سره ترسره کړي. د ښاغلي کاظمي په وینا د افغانستان د انجنونو ملي ټیم مالتیا به په دې سیالیو کې د انجنونو د کمیټې مسولین او د دې ټیم کې وکړي. نو موږ زیاته کړه چې جاپان دغه سیالي د افغانستان د انجنونو د فوټبال لوبډلې څخه د ملاتړ لپاره ترسره کوي. تکل شوی د افغانستان د انجنونو د جیو جوستو ټیم د رزمي سیالیو وروستۍ مسابقه نن په کابل کې ترسره شي. دغه فدراسیون مشر محمد فهیم فدایي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د کابل شارت د شپږو کلبونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی فدایي زیاته کړه چې دغه لوبو تر پای ته رسیدو وروسته به غوره لوبغاړي د جیو جوستو رزمي ملي ټیم ته لار پیدا کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د مهاجرو انجنونو ټیم په ایران کې په جوړو شویو سیالیو کې ایران ته ماتې ورکړې وه او دغه سیالیو مډال یې ګټل. ورسته خبر دا چې د لالیگا په دریم اونۍ کې رئال مادرید د بارسلون شار دوهم ټیم په وړاندې د رونالدو په 5 ګولونو سره د لوبو په سر کې ځای لري. د لالیگا په دریم اونۍ کې رئال مادرید 6-0 په وړاندې ګټونکی شو. د لوبي ګولونه د اوومې شمېرې لرونکي رونالدو 5 ګولونه په اوومې ولسمې شلمې یو شپېتمې یو اتمې دقیقه او بنزما په 28مې دقیقه د رئال مادرید په ګټه ووهل. رونالدو له هغو ګولونو وروسته چې په دغه لوبي کې ووهل د رئال مادرید د تاریخ ښه ګول وهونکی وپیژندل شو. د خبرنو پای
ازادي راډیو ته غوښتل د ازادي راډیو خبرونه په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. پته ده ازادي راډیو .org. د خوړو نړیوال سازمان یا WFP په افغانستان کې پر ټولو خواو غا کوي چې لري پروتوسي متدي خوراکي مواد درسولو پر مهال د دوی لیکمالتي کارونو سره همکاري وکړي. د بدسل کې د 4 ورځ کله چې د WFP 15 باربري موټر بدخشان لري پرتی یوان سیمه ته خوراکي مواد انتقالول دی. افتل پولیس والی کې د وسلول لخوا وسوځول شو. په کابل کې د سازمان ویاند وحید الله
امانی له ازادي راډیو سره مرکه کې ویل چې په بدخشان کې به د دوی د موټرو سوځول په افغانستان کې د دوی پر فعالیتونو اغیز وکړي. زموږ همکار حمیدی هارون عثمان له خغلی امانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې وسطوالو په بدخشان کې د دې مرستې رسولو 15 موټر سوځولې.
طبعاً دغه راز پېښې زموږ په فعالیتونو باندې اغیز کولای شي او موږ نه پوهیږو چې ولې. دلیل یې څه و چې زموږ هغه تر ټولو بېوزله کسانو ته خوراکي توکي رسوو، داسې یو حادثې سره مخامخ کېږو چې زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې به انشاءالله دغسې حادثات نه وي او زموږ سره به نته نه ده چې حادثات سره به نه مخامخ کېږي. په ټولو ډلو مو غږ دا دی چې موږ د هېچا پلوي نه کوو، یوازې د هغو خلکو ته خوراکي توکي رسوو چې ورته جدی توګه اړتیا لري. د بدخشان په کبو وایو تاسو وګورئ چې بدخشان لري پرتی سیمې، هغه سیمې دي چې د اولین واورې ورېدونه لارې ورته بندې وي او په ژمي کې دوی د سختو د خوراکي توکو له پلوه د ستونزو سره مخامخ کېږي. موږ که ورته اوس لاسرسی ونه لرو په ژمي کې به بیا ډېره ګرانه وي چې ورته لاسرسی پیدا شي.
له دې سره به نام نو سیمو ته تاسو د مرستو رسولو پروګرام وزندېږي که څنګه؟
نه خیر، زمونږ پروګرامونه دوام مومي. ما مخکې وویل چې مونږ خپله نه پوهېږو چې ولې دا حادثه زمونږ په موټرو سره شوې ده. زمونږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې نه یوازې دا چې حادثات سره مواجه نه شو، بلکې راسره همکاري وشي تر څو غریب او بېوزلو خلکو ته چې واقعیان ورته مونږ خوراکي توکو ته اړتیا لري هغوی ته مونږ لاسرسی ولرو.
البته په ادم دې خبرې په ارتباط غواړم پوښتنه وکړم چې په اوسنیو شرایطو کې کومو ناامنو سیمو ته تاسو انتقالات کوئ او غذایي مواد رسوئ؟ تاسو پوهیږئ چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړه ده، نو کومو ناامنو سیمو ته تاسو غذایي مواد رسولی شئ او کومو سیمو کې له خنډ سره مخ یې؟
ما مخکې وویل چې د افغانستان ټولو څلور دېرش ولایتو کې زموږ پروژې عملی کې دوه په حالت کې یا هم عملی شوی دی، ځنې نور دوام لري. یعنی دا سیمه مشخص نشو ویلای چې دغه سیمه ته موږ ځو، خو کله کله دغه پیښې زموږ فعالیتونه ټکنی کولای شي. که څه هم چې صاحب مستقیم تهدید موږ ته مواجه نه وي، افغانستان شرایط تک وګورو واقعا بعضن ستونزو سره مخامخ کېږو. یا هم بله موده ده چې موږ سره نه یوازې دا چې ستونزه راتر ماس کې پیدا نه شي، تاسو همکاري وشي تر څو هغو خلکو ته چې واقعا اړتیا لري زموږ خوراکي توکو ته هغوی ته خوراکي توکي په مسؤل ډول ورسوي.
همدا مسله کوم سیمو کې اوس د افغانستان په کومه سیمو کې تاسو د کومه احصایه لرئ چې خلک ډېر تاسو مرستو ته اړتیا لري؟ دا کومې سیمې دي؟
د افغانستان کې ګڼې سیمې دي چې د هغې سیمو نه بدخشان یو له هغو سیمو څخه دی چې واقعا په کې د خوراکي توکو ته د خلکو اړتیا بېخي ډېره ده. یعنی افغانستان لرې پرتی سیمې که موږ په نظر کې ونیسو، د خوراکي توکو مصونیت په کې ډېر په ټیټه کچه دی.
ازادي راډیو د خبریال حمیدی هارون عثمان مرکه مو له د دبليو اف ال ویاند خغلی امانی سره واورېده. هغه د په بدخشان کې د دغه سازمان د 15 موټرو د سوځیدو د پیښې په اړه خبرې کولې او ویل چې دا پیښه په افغانستان کې د دوی په فعالیتونو باندې اغیز کوي. اوس به هم د کندهار ریپورت ته د کندهار د امنیه قومندان ریپورت ته غوږ شو. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې وسلوالو ځکه پر هلمند د جګړې تمرکز کړی چې هلته دوی مالی سرچینې لري. د قومندان په وینا وسلوالو طالبانو په دغو سیمو کې د برق محصول اخلي، د ماربل قیمتي ډبرې راباسي، قاچاقوي او د تریاکو لوی کارخانې هم هلته شته چې ټوله ګټه وسلوالو ته رسیږي.
د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق وایي چې د دولت وسلوال مخالفین او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ له سکوت سره مخ کړي. کمانډان چې تازه د هلمند د عملیات څخه راستون شوی وایي چې د دې ولایت د شمالي ولسوالۍ څخه کندهار، روزګان، دایکنډي، فراه او هرات ولایتونه نامنه کېدلای سي.
ترڅانو د ډیر وخت کوشش کوي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ خپل مرکز ونی وګرځي چې دغه ټول ولایتونه مرکزی افغانستان، هرات، فراه، روزګان، دایکنډي، کندهار ټول بیا تجدید دی. نو دې ما خپل کوشش کوي او هغه د دې د بدارانو دا غوښتنه ده چې دې وکول سي چې هغه مرکزی نقطو ته ځان ورسوي. ولایت خپل حکومت ټینګ ان شاء الله دولت پر دې باندې حکم دی، راځي مشکلات وخت نا وخت راځي خو د دې مخنیوي وکړي.
لوی پاسوال عبدالرزاق وایي چې وسلوالو ځکه ډېر تمرکز پر هلمند او د دې ولایت پر شمالي ولسوالیو کړی چې په وینا یې هلته د دوی مالی سرچینې سته. د نوموړي په خبره وسلوال طالبان په دغه سیمو کې د برق محصول اخلي، د ماربل قیمتي ډبرې راباسي، قاچاقوي او د تریاکو لوی کارخانې هم هلته سچې، ټوله ګټه یې وسلوالو ته رسیږي. د کومندان رازق په خبره وسلوال هر ورځ د ماربل د ډبرو لاري ل یو نیم څخه تر 2 لک ډالر پورې اوایه تر لاسه کوي.
هلته څوک ګټه لري؟ هلته د ډیر اده د برق محصول دی ټولې فلمن چې د ماربل ډبره دی ټول ورځ وړي د ورځې یو نیم لک 2 لک ډالر پورې اوایه دا غاسته او ته دې د کاچا په غټ کارخانه لري ټول او اوایه دی ټولې د دې ترانسپورت دی کې نو د دې سره نور خلک هم کاچا پر د دنیا ماتیام د دې سره بیس پټي چې دې پرواز حکم سي او دا شان دغه ما پوزه درینو د کاچا کارخانه ما پوزه وسته سي.
پاسوال رازق په ورستوي کې د زابل روزګان او په هلمند ولایت کې د دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد د عملیاتو مشري کړي. نو موړی وای چې د کندهار امنیت د هلمند د امنیت سره تړلی
په هلمند کې بپاتې سو د هلمند چارواکي د ولسوالیو د امنیه قمندانانو او ولسوالانو په مقرریو کې د صلاحیت غوښتنه کوي. د هلمند امنیه قمندان وایي هغه قمندانان چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي چې د په اجازه په مرکز کې د یو شمېر اشخاصو په غوښتنه مقرر شوي دي. د هلمند قومي مشران وایي تر هغه چې والی او امنیه قمندان ته د مقرری صلاحیت ورنکول سي په حکومتدارۍ کې خوالې ناراضي. په دې اړه تفصیل د الیاس دایي په راپور کې.
د هلمند امنیه قمندانۍ چارواکي وایي کلونه کېږي چې لښکرګاه ښار د یو شمېر امنیتي اوزو د مسؤلینو تر څنګ د ولسوالۍ ځینې قمندانان په مرکز کابل کې د پارلمان د وکیلانو او دغه کسان لخوا مقرریږي چې د لوړ پوړو دولتي مسؤلینو سره شناخت لري. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې د هلمند ولسو فعال ولسوالیو څخه دا تو امنیه قمندانان بل دي چې د امنیه قمندان سره مشوره وسي په کابل کې مقرر شوي او بیا د نو تستول شوي دي. کومي مشران وایي تر هغو چې د ولسوالانو او امنیه قمندانانو په مقرریو کې والی او د ولایت امنیه قمندان ته صلاحیت ورنکول شي په حکومتداري او امنیت کې بهبود ناراضي. د مرجو ولسوالۍ کومي مشر راځي اکبین وای په مرکز کې مقرر کېدونکي مسؤلین بي سواده دي او د خلکو سره ښه چلند نه کوي.
کا ولایت مقام ته د ولسوال صلاحیت ورنکول سي چې والی په جریان کې والی د ولسوال سره موافق نه سي، والی پیشنهاد نه کی او یو ولسوالۍ ته ولسوال راځي د یو شخص په سپارش یا د وکیل او سناتور پسپارش یا د وزیر پسپارش دا زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دا حالت په مبیا نه یی والی صاحب که کومندان امنیت دلته راځي ورته چې کومندان سستا په خدای قسم چې ته په خبره ستاسو چا پوښتنه کړی چې دا ولسوالۍ ته کومندان راځي مکتوب درته راوي او که مکتوب دی نه معرفي کوي وزیر تلیفون درته کوي.
په کابل کې د مقرر شو کومندانانو ولسوالانو د ناوړه چلند له امله د ځینو ولسوالیو خلکو لارونه هم کړی دي خو د هلمند چارواکي د خپل مسؤلینو په لور کول نه دي توانېدلي. د هلمند امنیه کومندان د بی اجازه د اتو ولسوالیو د امنیه کومندانانو په ځای د دروي د مقرر خبره مني. پاسوال نبی جان ملاخیل د امنیت چې د کورنیو چار وزارت د ځینو وکیلانو او متنفذینو په غوښتنه د ولسوالیو امنیه کومندانان مقرر وي. ملاخیل وایي داسې کسان د خلکو په ځای کسان ته خدمت او کار کوي چې مقرر کړي وي.
یو څوک د یو کار ظرفیت نه لري ولې شناخت لري، یو څوک د یو کار اهلیت نه لري ولې بعضې دوستان لري نه، هغه په مختلفو نومونو باندې مثلا ځان مقرري او هغه بیا پابند ادارې ته نه وي، خو ادارې نه یې مقرر کړی، ادارې ته مسلحت نه لري. هغه چې مسلحت لري چې هغه سره شریک ته او هغه په جنایت باید وکړي، هغه باید غلا وکړي چې د ناروا وکړي چې هغه خوشحاله وساتي.
ویل کېږي د یو شمېر دغه ډول مقرریو پر سر پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو د یو شمېر استازو ترمنځ کشمکشونه هم روان دي چې په اوسنیو ورځو کې د ګرشک ولسوالۍ د امنیه قمندان پر سر د چینو وکیلانو اندرې ښه بېلګه ده. د ګرشک ولسوالۍ د پولیسو یو سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي په ګرشک ولسوالۍ کې د یو وکیل لخوا پخوا مقرر شوی امنیه قمندان بیرته د هغه وکیل په خوله د دندې څخه نه لرې کیږي او دغه مسلې جنجال رامنځته کړی. واته دوه درې ځله پولیس په خپل منځ کې جنگ ته هم درېدلی دی خو دغه خبره تر اوسه خپلواک سرچینو نه تایید کړې. محمد الیاس دایي د ازادي راډیو هلمند.
په همدې سره د ازادي راډیو د راپورونو د برخې پای شیبو تر رسیدو لدې ورسره د ورکوښو ازانو پروګرام خبريږي. د ورکوښو ازانو پروګرام په دقت سره ووري کې د شي د کوم عزیز په لټولو کې ل خپل وطنوالو سره مرسته وکړي. البته د ویل د چې دغه پروګرام لاري تروسه پوري لزګونه هغه افغانان چې ورکوښو او ل خپل کورنۍ سره برته البته ستاسو او ریدونکو په همکاري او ځای شوی نظم هله هم دا چې دغه پروګرام په ورېدل سره کوخه کړی چې کازین کسان مولید لري چې ورکوي او یا په اړه معلومات لري نو خپل وطنوالو سره دغه معلومات شریک کړئ چې برته هغه ځان چې کورونو لري پاتې دي خپل کورونو سره یو ځای شي. په همدې سره زه درنه خدای پامانای کوم دغه خبرونه په دقت وره.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خواخا او بریالي وسئ. دا د بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په خپله کې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې ستاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو هغه کسان ته چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او په خپلو تلیفوني پیغامونو کې د ورک شوي عزیز نوم ناخلي او یا هم خپل نوم ناخلي او یا هم د تلیفون شمیره نه وایي، د دوی تلیفوني پیغامونه نه خپرو. ګرانو اوریدونکو ډېر مننه زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211415. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. د نن ورځې دغه پروګرام که تاسو په ازادي راډیو کې ونورید تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو اوریدونکو اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه فراد ولایت بالابولک ولسوالۍ د فرارو د کلي صاحب سر پرلیکه باندې واصل یم. زما یو انډیوال ورک دی په نامه د رفیع الله، دا 15 کاله کېږي. هر چا که پیدا کړي 15000 افغانۍ بخشي لري او زما سره دې په دا لمبر تماس ونیسي 0003-9015-9.
زه خدای دوست د زابل ولایت د شاصفا د ولسوالۍ د اولګي د کلي څخه خبره کوم. زموږ یو د اکا زوی دی د ولیجان په نامه سره، دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. چا چا معلومات نشته، دی ګردی نفر دی، سور نفر دی، که چا پیدا کړی یا چا ته معلومات وي و مستجی په دغو تلیفون شمیرو سره معلومات راکړي.
صفر اویا پنځو سدنوي اته سودنی زما ټلیفون نمبر دی. خدای دې کې چې ازادي راډیو څو وارې سر په سر درې څلور وارې سر په سر باندې شریعت توار کې.
السلام علیکم. زه ولی محمد د سردار محمد زی د کندهار ولایت د پنځمې ناحیې د دی خوجی څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما دوه اکاګان دي تقریبا د دې ښکال راهیسي د خپل کور څخه له درکسي دي چې ځینې دوستانو د ایران د زاهدان په ښار کې لیدلي دي او هغه ویلي دي چې ورې اوسېږي چې نومونه یې په دې ډول دي: علي احمد چې مشهور پټاټو او نانی چې د اختر جان زامن دي. که دوی خپله دا اعلان اوري او یا که بل مسلمان ته دا معلومات وي په همدې شمېرو دي زموږ سره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېرې دي: صفر اووه سوه دو دېرش صفر یو سلو یو څلوېښت. بله شمېره ده: صفر اویا یو دېرش دولس درې سوه اووه ویشت. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم: صفر اووه صفر صفر درې دوه صفر یو څلور یو. بله شمېره ده: صفر اووه صفر درې یو یو دوه درې دوه اووه.
السلام علیکم. د احمد شاه د یلمن د ګرشت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو د خلک زوی دی مجاهد نومیږي، اتمی شراب جن دی مګر په مجاهد سره مشهور دی. نو دغه زما د خلک زوی بنډاله یوولس کاله کېږي چې نظر اخیستو د کوره څخه وتلی دی. هغه چیر کې د شلو کالو نه اوس ویشو کالو ته رسېدلی دی. که هر چا ته یو معلومات وي یا د ده پاکه یو څوک معلومات وي یا د خپل زموږ آواز اوري یا به دي په دغه شمېره کې ټلیفون وکړي: صفر اووه سوه نه نوي شپږ پنځو اتلس صفر پنځه. یا نمبر درته تکراروم: صفر اووه نه نه پنځه شپږ یو اته صفر پنځه. هر چا ته یو معلومات وي په دغه شمېره کې ټلیفون وکړي او شیرني یو لک کلداري ورکول کېږي. ازادي راډیو څخه ډیره مننه. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت ته چې کېدو ولسوالۍ ته ستاسو سره خبرې کوم. زما یو ورک ورور دی جانان نومیز د هلمند ولایت ته چې کېدو ولسوالۍ دی. تاج محمد د زوی دی د عبدالشکور لمسی دی. زه په خپله د ده ورور یم. که د ده په اړه یو څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ وکړه: یا پنځه څلور پنځه اته څلور څلور درې. بله شمېره صفر اویا څلور اویا درې نه یې پنځه سو دوهش. السلام علیکم. دا دیارلس کاله کېږي چې ورک کې.
السلام علیکم. زما سلامونه دی د ازادي کارکوونکو ته ورسېږي. ما ورک سوی نومې اختر نامې دی د رحیم زوی دی. یو ورور یې حضرت نومېږي، یو خانګل نومېږي، یو علیګل نومېږي. زما نوم تورجان دی د غورماش د ولسوالۍ د کره کلاولی. او مانا مثلا دا دوه کالو یو کالو درې میاشتې تېرې چې بیا راده دی که یو څوک مانا معلومات ولري مانا په دغه شماره دې مسر تماس ونیسي: صفر اووه اته اووه اته نه پنځه دوه صفر درې. دوباره یې تکرارم: صفر اووه اته اووه اته نه پنځه دوه صفر درې. وسلام. مانا زما
زده زابل ولایت تشاجی ولسوالی د سپیرسنگ دینار خیل او عبدالمتین دیوانه خبره کوم. زما سینجر او شورک ته تقریبا درې میاشتې کېږي. نه د مرګ نه د ژوند درک معلوم ده. که هر چا سره یا معلومات و یا د ټلیفون معلومات سره و بیا دې پر دغه شماره: صفر اووه اویا صفر اتیا نه نوي څلور شپېته. صفر اووه اویا صفر اتیا نن وی څلور شپته پر دغه شماره دی زنګ ووی چې موږ څه معلومات وسی.
زه نن ما د ځمن ورات پرشتہ تاسو ته تماس کړم. مړه باندې والی نه جیب دی چې تاسو ته تکلیف هم لري. راتلو کار کې شورت کې په نی راجا و سره دی ورت دی چې څوک په وتاغه اړه یا معلومات لري ماته ورې شماره ځو سپر و سپر تر نن وی تر ویش څنګه څنګه
بلا. السلام علیکم. زحد بالله زابل ولایت شنکول سوالی تخه خبر کوم. از ما یو ورور عبدالمجید پنامه باندې د دماغي تکلیف هم لري د محمد زوی زوی او د احتی شفیالله او محمد قریش او لال محمد ورور ده که چاته په دې اړه معلومات وي دی شمېره باندې زنګ ووي 0 8 4 2 7 5 3 5 شمېره بیا تکرار 0 8 4 2 7 5 3 5 هر چاته په دې اړه باندې معلومات وي نو ما ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووي او جایزه 30,000 افغانۍ هم لري که چا ما ته په دې اړه باندې معلومات راکوي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما نوم فرویز د کاپیسا نه خبرې کوم. زما یو دوست دی د ننګرهار ولایت د سراچي اوسیدونکی دی. ملي اردو کې وظیفه لري. دا ډېر وخت ما له درکه شوی دی. که څوک یې په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دې شمېره زنګ ووایي 0 58 2 6 9 9. مننه ډېر. خدای په امان.
الو سلام علیکم زه ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم وایم. زما یو د اکا زوی دی چې په نامه د شراغا دی د عبدل زوی دی دا و اته کال کېږي چې ورک دی. هر څوک که معلومات لري په دغه شمېره دې زنګ ووهي 0 3 0 5 8 1 4 0 0 2 4. وسلام.
مز دا دغه زده ایرمند ولایت نه دایره ولسوالۍ ته خبرې کوم. ما پیغام دغه دی چې زموږ یو قریب دی زما د امازی دی او د لاکیم نوم یې ورک دی. په دغه لاندې شمېره دې زنګ ووهي 0 2 0 3 1 5 0 6 8 9 8. په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي که هر چا پیدا کوي 15,000 افغانۍ شیرینی ورکوو.
السلام علیکم زه عبدالفتار یم د فراه د الهي له ګلشان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک دی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 3 کاله یا 5 کاله کېږي چې ورک شوی. د قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې هېڅ معلومات یې د مرګ یا د ژوند ماته نه کېږي. د ترنک او د ارغستان د دغه دوو پلو تر مابین ورک شوی دی. هر مومن مسلمان هر ورته کې معلومات قاري ملا عبدالرحیم صحیح یا د ژوند او یا د مرګ هر خو معلومات چې ما سره دی په دا نمبر باندې چې ما سره زما ټلیفون نمبر دی تاسو یې وایم 0 00 2 9 8 3 9. زما ټلیفون نمبر دی. زه بیا ټلیفون نمبر وایم 0 00 2 9 8 3 9. زما ټلیفون نمبر دی. په ژوندې باندې دی تل تر تله ازادي راځو. وسلام او احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه علي محمد یسانم د کندهار له میوند زحمت تر کوم. ما یو دوستی چې په نامه د جمعګل دی خوښه یو کال یا یو نیم کال کېږي چې خپل کور څخه مدارک شوی دی. زه د ټلیفون شماره اعلانوم هیله ده چې ما ته په همدې شمېره زنګ ووهي که چېرې زما خپل زغر وي یا نه نور دوستان او نور مسلمان ورونه زما زغر وي. زما د ټلیفون شماره ده 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
کاریز اوسېدونکی یم. تېر کال په
کې په دریم حوزه کې اوسېږم. زما دوه کاګان، یو د جان محمد په نامه دی، یو د خان محمد په نامه دی. دېرش کاله یا پنځه ویشت کاله مخکې ایران ته تللی دي، هېڅ پته موږ ته نشته. که چېرې یا دوی خپله د اواز اوري زموږ، یا دوی نور دوستان پېژني، موږ سره دې پر دغه ټلیفوني شمېرو باندې تماس ونیسي. صفر اووه سوه څلور دېرش نه نوي څوارلس، صفر اووه سوه څلور دېرش نه نوي څوارلس. کامیاب اوسي. السلام علیکم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو، پروګرام د یکشنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. محترم دوستانو، که تاسو خپل ورکوښو عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکوره ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ملټوي. تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 813 شمېرې لاره نه ازادي رادیو ته اس ام اس راولېږي. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.